द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مچې قدرمنو اوریدونکو او خراخلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي ناوري نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د ماخام شپه افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې دي ستاسو قربانی یو ځمونه زه شهید
او زه شعیب زاده
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو
د پاکستانی طالبانو سجنه ډلې پخلی کړی د دوی وین اعظم طارق سره د خپل زوی د افغانستان په پکتیکا ایالت کې د افغان امریکایي عسکرو په یو پوځي کاروایی کې وژل شوي د پاکستان استخباراتي ادارو هم د دغه وژنو پخلی کړی
زیات د دې فنډنګ چې دی هغه په کیش کې کیږي نو که بینکونو د هغې د بینک اکاونټ باندې پابندي مو لګوي نو هغې سره ډېر زیات فرق په دې باندې نه پرېږدي
د پاکستان ستر سرکاري بینک سټیټ بینک د هیواد ټولو بینکونو ته ویلي چې د 2000 نه زیات هغه اکاونټونه وتړي کوم چې اکثره د فرقیز ډلو سره تعلق لري او په ترهګرۍ کې ککړ دي
قدر منوردونکو د منځې دغه وړاندې چې کوم غږ و همدغه د سټیټ بینک د یو چارواکي و چې د دغه اکاونټونو د تړلو په هکله خبره کوله اخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي د پاکستان سره جنگ نه کول غواړي خو د پاکستان نوی کول یې غږ کړی د خپل هیواد د مشرانو نه تپوس وکړي چې هند ولې نړۍ ته ټکنالوژي او پاکستان ترهګري ورکوي پاکستان ویلي دوی د مودی خبرې ردوي
سرټی کې تاسو اوریدل اوس خوښ شئ د مهم خبرونو تفصیل ته
د پاکستانی طالبانو سجنا ډلې ویلي د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د افغان او امریکایي هوایی بمبارۍ کې ترجمان اعظم طارق سره د خپل زوی وژل شوی دی د ډلې ترجمان زیشان مسعود مطبوعاتو ته خپل بیان کې د اعظم طارق د وژل کېدو پخلی کړی دی هغه ویلي په بمبارۍ کې د شمالي وزیرستان د حافظ ګلبادر ډلې دوه وسلوال هم وژل شوي دي افغان او امریکایي ځواکونو د پکتیکا ولایت په لمن سیمه کې د اتوار یا یکشنبې د سهار په وخت هوایی بمبارۍ تصدیق کړی دی افغان مامورینو په بمبارۍ کې د لسو مشکوک وسلوالو د وژل کېدو تصدیق کړی دی افغان مامورین وایي په کاروایۍ کې لس مشکوک وسلوال وژل شوي چې پکې د حقانی او القاعده کسان شامل دي پاکستانی استخباراتي مامورینو هم په پکتیکا کې د سجنه او د حافظ ګلبادر ډلو په مرکزونو د افغان او امریکایي بمبارۍ او پکې د اعظم طارق د وژل کېدو تصدیق کړی پاکستان استخباراتي مامورین وایي په کاروایۍ کې څلور کسان وژل شوي دي چې پکې اعظم طارق هم شامل دی د دغې خبر نور تفصیل به د خپرونې په وروستۍ برخه کې تاسو ته وړاندې کوو
بل خو د مطبوعاتو تر مخه د پاکستان ریاستي بینک یا سټیټ بینک ټول ملکی بینک او مالی ادارو ته امر کړی چې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې لخوا جاری شوي فهرست کې نومول شوي کسانو مالی حسابونه یا اکاونټس وتړل شي ډان ورځپاڼې د سرچینو له خولې وایي په دې فهرست کې نومول شوي زیاتره د پنجاب صوبې سره تعلق لري او د پښتونخوا صوبې لخوا پکې یو کس هم نه دی شامل بل خو څېړونکي وایي د سټیټ بینک دا ګام زیاتې ګټې نه شي وستلی دوی وایي دا د تندروي د بینک پر ځای لاس په ځای د پیسو لیندین کوي او بل دا چې په دې فهرست کې حکومت یوازې د فرقی ډلو د مشرانو نومونه شامل کړي دي بل خو د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي چې که د پاکستان او هند ولوسونه جګړه کوي باید د غربت بیروزګاری او تعلیم لپاره دی وکړي بیا دې وکتل شي چې څوک پکې بریالي کیږي نریندرا مودی پاکستان په مبینه توګه ترهګر پیدا کوونکی او لیږونکی هیواد ګرځولی او زیاته کړې ده چې دوی به ګاونډي هیواد په نړیواله ورورولۍ کې یوازې کړي تیرونی د هند ولخی لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې په پوز د بریدو وروستو در رومبای زل دی چې نریندرا مودی په یو عوامي غونډه کې پر پاکستان دا تور لګولی دی د شنبه په ورځ د هند کیرالا ریاست په کوچکوټ ښار کې د خپل ګوند بارتیه جنتا پارټي عوامي غونډې ته د وینا پر وخت د هند وزیر اعظم پاکستان د سختو نیوکو لاندې راوستو او وویل چې پاکستان او هند یو ځای آزاد شوي دي خو هند نړۍ ته سافټویر لیږي خو پاکستان ترهګر لیږي هند په دې خبره زور ورکوي چې په اوړي برید کې په مبینه توګه د پاکستان ناقانونه سخت دریځه ګونده ککړ وو خو پاکستان د هند دغه ټول تورونه رد کړی دي او دا یې په کشمیر کې د هند له خوا روان زیاتی څخه د خلکو نظر اړولو یو ګام ګرځولی دی. د هند وزیر اعظم جلسې ته په وینا کې ویلي چې دوه نور ګاونډي هیوادونه افغانستان او بنګلادیش هم په مبینه توګه د پاکستان د ترهګرۍ نه اغیزمن کیږي.
پاکستان ویلی د هند وزیر اعظم درا پرونکو بیانونو بیا اساس تورونو د لارې هڅه کوي چې پاکستان بدنام کړي. نن د اتوار په ورځ د پاکستان د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا یو بیان کې ویلي چې په لوړپوړي سیاسي کچ باندې غیر زمواره رویه د افسوس وړ ده. د پاکستان د خارجه دفتر ویان د هندي وزیر اعظم د بیان په غبرګون کې ویلي د بدقسمتۍ نه د هند مشرتابه خه په سوچ او فکر د یو پلان لاندې را پرونکو بیانونه او بیا اساس تورونه لګي او د پاکستان په بدنامۍ پسې شوی دی. د نوموړي په وینا هند د دغه ډول تورونو د لارې په کشمیر کې د خپلو ځواکونو د لاسه د بېګنا خلکو د ترسره کیدونکو ظلمونو نه د نړۍ مخ بل پلو ته د اړولو هڅه کوي. په وروستیو کې د هند او پاکستان اړیکې وروستو د هغې کړکېچنې شوي دي چې کله تېر اونۍ د هند ولقۍ لاندې کشمیر کې د پوځ په یو مرکز وسلوالو ترهګرو برید وکړو او 43 هندي عسکر یې پکې وژل. هند بغیر د څه ثبوته د دغو ترهګرو اړیکې په مبینه توګه پاکستان کې د موجودو تندرو ډلو سره تړلې ده. ولی اسلام آباد دغه تورونه ردی.
اخوا راپورونه ښایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې شاوخوا 200 تن افغان کډوال نیول شوي دي. امنیتي چارواکي وایي دغه کسان د مشکل سیمې څخه نیول شوي دي. په پاکستان کې په وروستیو کې داسې په سلګونو افغان کډوال نیول شوي کوم چې قانوني اسناد نه لري. چارواکي وایي هره ورځ د کوټې په چمن سیمې کې هم په سلګونو افغانان ګرفتاروي او افغانستان ته یې استوي. په دې هکله تفصیلات څه دي تاسو ته وړاندې کوي د چمن څخه د ډیوه راډیو خبریال نعمت الله سرحدي په دغه راپور کې.
د ملیشیا ځواکونو د ویان له خولې یوازې په مشکل کې 200 افغانان چې هلته په غیر قانوني توګه استوګنو نیولی دي او دا وخت د دوی په حراست کې د پلټونو لاندې دي. دغه رنګه د چمن پر سرحدي پولو باندې په راوښتو کې بریالی شوي افغانانو د نیولو دپاره ملیشیا ځواکونو د ګړنګ او بلیلي په نومونو چک پوسټونه هم فعال کړي دي او پر دغه چک پوسټونو باندې هم پاکستاني دستاویزاتو کتنه کوي او افغاني اسناد لرونکي افغانان نشي چې دغه اکثره د علاج او درملنې دپاره د کوټ ایلتی ښار ته د افغانستان څخه را روان وي. دغه رنګه نیول شوي افغانان د چمن په جیل کې دي. دوی خپل حال و ډیور ریډیو ته څه دا رنګه بیان کو.
زمانم دی جناغه د کندهار سره روان ولم. بارډر باندې په پیسو را پریښولم. کوټ ته روان ولم. پر د غره ته سره سدم زوینی ولم. جیل ته را وستلم. زمر سره ډیر ظلم او ډیر زیادتی شروع ده او دلته په جیل کې هم شکیږو. اوسم زه دا وخت دغه په جیل کې ناست یم د خپل قربانو په انتظار کی. زه 1500 کالداري نه لرم. دای ما 15000 روپی جرمانه کوي. زه به دا جرمانه د کومې خوا پر کوم. زه روان د واده لپاره ولم چې څه پیسې سره ولې هغه ډیره سو واخسته.
د ملل متحد افغان کډوالو دلته پر سرحد باندې په مرکز کې نماینده لخلي چې دغه افغان کډوالو په کډو کې 200% زیاتوالی راغلی دي. سو افغانستان ته برته ستنیږي چې مخکې به د لوسخه تر شلو پورې کډي واپس ته نه دي. اوس دا وخت د 50 تر 80 پورې هر ورځ په افغانستان ته روانې لیدل کیږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
امریکا او د امریکا اروپایي ملګرو په روس غږ کړی چې په شام کې د جګړې ختمولو لپاره دې نور غیر معمولي ګامونه پورته کړي. تېره شپه ناوخته خپور شوي یو پیغام کې د امریکا، فرانس، اټلی، جرمني او برطانیې خارجه وزیرانو او د اروپایي اتحاد د سترو نمایندګانو په ماسکو غږ کړی چې په شام کې دې بشري مرستو رسولو کې کومک وکړي او په شامیانو دې بمباري ودروي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون وایي د شام په حلب ښار کې د روس او شام د جنگي جازونو په بمبارۍ سخت خپه دي او په نړۍ یې غږ کړی د عام اولس د حفاظت په لړ کې دا ورځ د نړۍ دپاره توره ورځ ده. په ویډیوګانو کې ښودلی شوي دي د یاغیانو په سیمه د روس او شام په شریکه هوایي بمبارۍ کې اوچتې ودانۍ ړنګې شوي دي چې پکې لا اوس هم خلک ګیر دي او د بمونو قولې پکې هم په نظر راځي. د شام سرکاري میډیا وایي د روس او شام جنگي جازونو په حلب ښار کې د یاغیانو د ولقې لاندې سیمه کې د وسلې ډیپوان په هدف کړی وو چې ورسره دغه ودانۍ راغورځېدلې دي. ولې د وایس اف امریکا د دغو دعوو په آزاده توګه تصدیق نه دی کړی. رامی عبدالرحمن په برتانیا کې د شام د بشري حقوقو د ډلې مشري کوي. وایي د خالی په ورځ د شام او روس د جنگي جازونو په بمبارۍ کې په شلونو خلک وجلې شوي دي او ګڼ شمیر د غورځېدلې ودانو د ملبې لاندې ګیر دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو د ډیور ریډیو د مخم د خبرونې تاسو د پاکستان په وخت شپږونه تر دورو سبجو پورې اورئ. د سیمې نړۍ تازه او مهم خبرونه مو واورید. د لوبو په نړۍ کې سره روان دي. زموږ همکار وکیل خان سټوډیو سره غلې دي. وکیل تاسو ته هرکلی وایي. په خیر راغلی
ډیر مننه شیف صاحب. قدرمن اوریدونکو لوبو خبرونو کې لومبي کرکټ او کرکټ چې دا مهال شعیب څنګه چې اوریدونکو ته معلومه ده د افغانستان او د بنگلادیش ترمنځ چې لومبي ورځنۍ مقابله روانه ده په بنگلادیش کې. بنگلادیش په لومبي بیټنګ کړی دی او دا مهال د افغانستان ټیم یعنی د افغانستان لوبډله په پیچ باندې ولاړه او بیټنګ کوي. که لومبنی اننګ ته وکتل شي د بنگلادیش کوم چې هغوی کړی دی نو بنگلادیش افغانستان ته د ګټې لپاره د 268 رنزونو هدف ورکړی دی. دغه رنزونه په افغانستان په مقرره 50 اوورونو کوي که په 50 اوورونو کې کوي. لومبنی او ډی آی دی یا ورځنۍ مقابله ده. که د بنگلادیش بیټنګ لاین ته وکتل شي چې څنګه هغوی څومره رنزونه کړي نو ټول نه زیات رنزونه چې کم شوي دي هغه 18 رنزونه دي. هغه تمیم اقبال کړي دي دغه شانتي 2 رنزونه کیس کړي دي او دغه شانتي 2 رنزونه اته څلوېښت شپږ دوه څلور یوولس دوه باندې د هغوی نور لوبغاړي آؤټ شوي یا او آخري لوبغاړي چې کمونو تسکین احمد هغه څوک چې نټ آؤټ اوبخه روبل حسین هغه په یو رنز باندې نټ آؤٹ پاتې شوی. د دې سره سم کو د افغانستان بالینګ توکتی شینو بالینګ کې د افغانستان لخوا زیات وکټ چې غستې شوی دی. هغه دولت زدران غستې دي سلور وکټ دي نو موړي لس ورونه کړی دي 3 رنزونه ته غستلې شوی دي او بیا دغه شانتي 2 وکټ محمد نبی غستې دي. محمد نبی هم لس ورونه کړی دي خدای هغه کوکتی شي رنزونه ته سلويخت غستلې شوی دي. د دې نه علاوه بیا 2 وکټ راشد خان غستې دي هغه نه په مقرر لس ورونه کې کم چې یو غړی کوي په 50 ورونو په مقابله کې هغه نه 30 رنزونه غسل شي. دا مهال د افغانستان لوبډله یعنی د افغانستان چې کوم د کرکټ ټیم د نو اغوي خپل بیټنګ کوي او تر اوسه پورې چې کوم رنزونه کړی دي اغوي په لومبني ورونو کې 40 رنزونه کړی دي او کوم یو لوبغاړی لا نه دی اوټ. نوري او د شانتي شهزاد په پیچ باندې ولاړ دي هغوی خپل لوب کوي. د دې سره سم د سویلي افریقا او آیرلند ترمنځ هم چې کوم د او ڈی آئی مقابلہ روان یورزنی میچ تھے نو پاگے کی سویلی افریقی خپل بیٹنگ کرے دے او آئرلینڈ تھے دا گٹھے لپارا دا 355 ہدف اور کرے دے. دا آئرلینڈ دا محال دا رستی راپور تر مخا یو سلوی خرنزون کر دی خود دو لوبغاڑی آؤٹ شوی دی او لسو ورنو کے دا خرنزون کر دی. دا انگلستان او دا غشن دا ہندوستان او دا نیوزیلینڈ او بخے دا ہندوستان او نیوزیلینڈ ترمیز چے کم لومبے ٹیسٹ میچ روان دے نو پاگے کی تاسو تک تفصیلات ہوئے دا سلورہ میرا ضلع بسر ترس دلی دا انگلستان په خپل لومبنی اننګ کې 378 رنزونه کړو د کمی په جواب کې پړو بنی اننګ کې نیوزیلند 222 باندې ټول ټیم آؤٹ شو. بیا په دویم اننګ کې هندستان 308 رنزونه کړی دي او اوس دا مهال د نیوزیلند لوبډر چې 64 په سلور دویم اننګ کې 93 رنزونه کړی دي خو سلور وکټې پریوتې دي. او د دې سره سم د استرالیا او د سریلانکا د خزو چې کم یو مقابله روان دي او ډی آی یا چې کم یو ورځنۍ مقابله نو هغه هم د نن چې کوم مقابله شوی د سلورمه نو هغه هم استرالیا ګټل دي. نړیوال چې کوم درې مقابله شوی نو هغه هم د استرالیا خزو ګټل دي. د استرالیا د خزو ټیم چې کوم دغه 288 بخې رنزونو هدف ورکړو سریلانکا ته. د سریلانکا ټول ټیم په یو سل یو ډېر رنزونو اوټ کېدو سره دغه مقابله استرالیا په خپل نوم کړی ده.
ډېر مننه وکیل.
مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نخپنی غوړې قدر اردوونکو په دې خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو چې په پاکستان کې د مرکزی بانک اسټیټ بانک لخوا نورو بانکونو ته چې کم امر شوی دی چې د هغه خلکو نږدې 2000 اکاونټونه دی وتړي کم چې په فرقې تشدد کې لاس لري یا ترهګرۍ کې ککړ وي. دغه شانتي د خیبر پښتونخوا په ځینې ښارونو کې سکولونو کالجونو ته ورکړې شو د ډکو وروستو د دغې د بیا پرانیستو په حق له او په بلوچستان کې د وکیلانو احتجاج لا دوام لري. دغه او یو شمیر نور معلوماتي او د سیمې او نړۍ مهم رپورټونه د دې خبرونې برخه دي. خو زو اولنی رپورټ تاسو پام راګرځو. د پاکستاني طالبانو سجنا ډلې ویلي د افغانستان په پکتیا ولایت کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې د دغې ډلې ترجمان اعظم طارق سره د خپل ځوی وجل شوی دی. د پاکستان استخباراتي مامورینو هم په پکتیکا کې د سجنا او د حافظ ګلبادر ډلو په مرکزونو د افغان امریکایي بمباری او په کې د اعظم طارق د وجل کېدو تصدیق کړی دی. د دغه خبر نور تفصیل لپاره زو د وخت زموږ سره د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیټنه د ټلیفون په لیکره غل. عدنان تاسو ته هرکلی وایو، په خیر رالی. عدنان څه تفصیل دی ستاسو سره د دغه خبر تر دې دمه چې کوم تفصیلات راغلي زمونږ اوریدونکو سره شریک کړئ؟
مهرباني صاحب، زه دغه چې کوم افغان مامورین دی هغه وایي چې افغان چرواکو او دغه اتحادیان امریکایي ځواکونه دغه د شپې د پاکستان پولیس سره په سیرمه پکتیکا سوبې په لمن علاقې کې بمبار وان کړی دی او هغه په نتیجه کې نږدې لس پورې کسان د وژل کېدو دعوا یې کړې ده. دوی وایي دغه یاته چې کوم تر سره کړی دی د کرا استخباراتي معلومات اخستو وروسته کړی دي او د القاعده او حقانی شبکې مرکزونه یې په نقشه کړی دي او په دې چې کوم کسان وژل شوي دا د القاعده او د حقانی ډلې سره تړاو لري. کوم چې ویل کېږي افغانستان او پاکستان کې بشري کبني عملیات تر سره کوي. دوی خو ته پاکستانی چارواکي وایي چې دغه بریدونه چې د پاکستانی طالبانو چې کوم سجنا ډله ده او د سره چې کوم شمالي وزیرستان په درشي وختونو کې فعال ډله او حافظ ګلبادر ډله نو د دې مرکزونه هیڅ شوي دي او په دې کې ګڼ مرکزوب له اړولې ده. اوس دین اورستو چې کوم دلته چې کوم سړي نه دلته هغې ترجمان زیشم مشر میډیا ته ویلي دی او هغه چې د پاکستانی طالبانو ته شوی ترجمان او اوس دا وخت د مسعود طالبانو د سړي نه دلته ترجمان وو اعظم طارق هغه د وژل کېدو تخنیک کړی دی او ویل دی چې دیسره په دې ورځ کې یو د هغه زوی یو د هغه ساتن کې او دغه چې نور دوه کسان چې دی هغه هم رشید دي. زه به تاسو دا وایم چې دا خبره چې کوم میډیا کې راغلی ده هغه چې دا ویل کېږي چې په دې کې امریکایي ځواکونه او دغه چې افغان ځواکونه هلیکاپټرې درون ټیکنالوژي او د سر ازمکني عملیات هم تر سره کړی دي. دا عملیات په لږ څه بجو نه پیل شو او سهار ته چلو نه بجو پورې دوام لرل. تر دې وخت پورې چې کوم معلومات مخې ته راځي نو هغې چې دا ویل کېږي چې په دې شي د تر پاکستاني چې کوم طالبان دي په دې وخت کې چې طالبان په نامه سره پیژندل یا پاکستاني وګړي دي هغه د وجود کې دوه حکومت تر لاسه کیږي او دا شمیره لګونه واخه تر لاسه کولی یا دبل کیږي. په دې چې کوم مهم کس نو هغه تل کیږي هغه اعظم طارق چې هغه پاکستاني چارواکي هم او په خپل د خان سید اور سګنا ډله چې دا هغه هم د تصدیق کوي او چې هغه پچی اورل شوی دی. شهیر زبر تاسو ته وایي چې اعظم طارق چې دی هغه د طالبانو په کاپي د شته شمار لکېږي بلکې هغه د تاریخ طالبان پاکستان فاوندرز وو او کله چې کال 2014 چې مولوی عمر چې هغه په افغانستان کې ونیول شو د باجور ایجنسی وو هغه نه پس د پاکستانی طالبانو او د ترجمان په تور باندې وټه کله شو د مهال چې څومره 14 شوی دی زتره د 14 مرکز چې وو د پېښور وو د بیماری به اعظم طارق په غاړه باندې اخستي د نه الهوا د پاکستانی طالبانو چې کوم ګرشي کمانډران وو چې هغه حکیم الله محسود د طالب بدله محسود ولی رحمان د هغه نږدې ملګری شمار لیکل دغه چې فکر لري اثر هم د چې د کیل چې هغه یو بن نظریه سره ډیر نږدې خو د عسکري خو طالبانو شي چې دا د بد سولې او جورجاري چې کوم کار دی هغه هم د تر سره کولې. د نه الهوا نواز شریف سرکار کله چې حکومت سره د هغه خبرې کولې د جورجاري ولی نو هغه یو مهم رول چې وو هغه د سره وو او د خلک په حالت د سره له او د سره د کاټه کول خو بیا کله چې 2014 چې د پاکستاني په 2014 چې د پاکستاني طالبانو نه بیل او په پاکستانی طالبانو دغه الزامات ولګول چې دغه اوس د پی اخلي او د خپل هدف نه جراشي وي نو د دې سجنا په نوم د مسعود طالبان په نوم د خپل ډله اعلان کړ او د دلته هم د دې چې وو ترجمان وټه کړل شو. د دې علاوه زما تاسو دا وایم چې په دې وختونو کې د یو استاد او د دې په اړه د تنظیم کې ځکه و سوال طالبان چې هغه د استادۍ په نوم سره ویلو او استاد دا یو چې کوم سرکاري سکولونو په اړه چې بیر رنګ خودلو او مسلمان ته ځکه ورکول په هغه ورسته بیا د پاکستانی طالبانو سره شامل شو او خپل فعالیتونه چې وایي چې د دې سرمری فعالیتونه دی هغه په علاقې شروع کړو. تاسو به دا هم وایم چې د دې تعلق چې دی هغه د جنوبي وزیرستان او بربن علاقې سره دی او د مسعود قبیلې د درمنخیل قبیلې سره او په دې برخه کې دا ویل کېږي چې د سره چې کوم زوی دی او یو ساتن کې دی هغه هم وټل سلی دی.
عدنان یو پښتون لرم لن شان جواب راکې چې آیا افغان چارواکو او پاکستان استخباراتي چارواکو د دغه وجنو پخله کړی دی؟
تمام وقتی تکرار کرے افغان مامورین دا وای چې بیگش پیته افغان چرواکو چې دی هغه کاروائی کړی دا او هغه چې لاسو قسم د ورل کېدو دا وا کړی دا او دی وای چې د القاعده او اقلی دلی مرکزونه په نقشه کړی دي خو هغه دا نه وای چې په دې څومره مهم کسان دي خو چې کوم پاکستان استخباراتي ادارو چرواکو دي هغه له خوا دغه پخلی کېږي چې په دې کې پاکستانی طالبانو چې کوم ترشي وختونه کې مرکزی ترجمان اعظم طارق چې خپل نوم رئیس خان دی هغه د ورل کېدو پخلی کوي او دغه چې مسعود طالبانو خان سید رسول الله علیه هم د دې د دلی د دې ورل کېدو
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډیوا رادیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدر منو اوریدونکو تاسو ته مو وړاندې په خبرونو کې هم ویل چې د پاکستان ریاستی بینک یا سٹیٹ بینک ټول ملکی بینک او مالی ادارو ته امر کړی دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې لخوا جاری شوی فیرست کې نومول شوی کسانو مالی حسابونه یا اکاؤنټونه چې دي هغه دې وتړل شي. او ډان رسپانې هم د سرچینو له خولې څخه دغه خپل پر پاڼې باندې لیکلي دي چې په دې فیرست کې نومول شوي زیاتره د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي کسان دي او د پښتونخوا صوبې لخوا په کې یو کس هم شامل نه دی. په دې حق له تفصيلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د ډیوا رادیو خبریال ارشد حسین په دغه راپور کې.
د پاکستان ریاستی بینک د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د هیواد ګردو بینکونو ته امر کړی دی چې د انسداد د دهشتګردۍ په څلورم شیډول کې د موجود 2000 نه زیات تنانو بینکونو اکاونټونه دی په فوري توګه وتړي. مطبوعات وایي په امکاني توګه دا لومبه ځل دی چې د ترهګرۍ سره د تړاو په شک کې په دومره لویه کچه د بینکونو د اکاونټونو د تړلو یا کنګل کولو کم حکم ورکړی شوی وي. مطبوعات د سټیټ بینک آف پاکستان د سرچینو دخلی لکی چې ټولو بینکونو ډیولپمنټ فاینانس انسټیټیوشن او مایکرو فاینانس بینکونو ته امر ورکړی شوی دی چې هغه دې د قانون لاندې د هغه کسانو پر ضد کاروایی وکړي د چا نمونه چې د ترهګرۍ د مخنیوي قامی ادارې نکتا په جاری کړی شوی فهرست کې شامل دی. مطبوعات وایي چې په دغه 2021 کسانو کې زیاتره د مذهبي ډلو مشران او غړي شامل دي. د پاکستان د سټیټ بینک لخوا د پورته کړی شوی دیګه مقصد د یو شمیر فرقیز او کلدم مذهبي تنظیمونو هلې ځلې محدود کول دي. د ریاستی بینک لخوا د هیواد بینکونو ته چې کوم نمونه لیږلی شوی دي په هغې کې د لال مسجد مولوی عبدالعزیز، د اهل سنت والجماعت مولوی احمد لدوانوی، اورنگزیب فاروقی، د مجلس وحدت المسلمین علامہ مقصود ڈومکی او د لشکر جنگوی رمضان منگل شامل دی. د سٹیٹ بینک لخوا لیگل شو فہرست کے نزدی نمائی یا سوار لسو درسلویخ کسانو تعلق د پنجاب، 268 سن، 193 بلوچستان، 168 گلگت بلتستان، 20 اسلام آباد او د شپگی شو کسانو تعلق د آزاد کشمیر سره دی. خو په دغه فهرست کې د خیبر پختونخوا څخه د کم مذهبي ترهګر یا کلدم تنظیم د مشر نوم نه دی شامل کړی شوی. اوس پورې د ترهګرو د مالی مرستو معاملې ته زیات پام نه ورکړی شوی او د سټیټ بینک د اوسنۍ ګام د هغه ټکونو نتیجه ښکاري کوم چې به د ترهګرو د مالی مرستو د ختمولو پر ضد د ګامونو نه پورته کېدو باندې کېدل. اسلام آباد کې د سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټډیز ډایریکټر امتیاز ګل دا یو ښه ګام بلی خو وایي چې د ترهګرو سره مالی مرستې یوازې د بینکونو د لارې نه کېږي او د دې لپاره به یو کوټلې پالیسی جوړول وي.
دا خبره قابل غور ده چې په پاکستان بینکاری نظام کې داسې د ټوټل پابندي ډېره ګرانه ده، د دې کپاسټي نشته ده او استعداد نه لري او بیا دې نه علاوه تنظیمونو کومک دپاره ډېرې نورې لارې دي. خلک اکثر کیش کې نقد پیسې ورکوي، ډېر تجاران دي، د فاټا دي، د پنجاب دي، کراچۍ کې دي، چاغي حکومت ته خو ټیکسونه نه ورکوي او برائے راست ډایریکټ دی ته داسې ګوندونو ته فنډینګ ډیر کوي احتیاط ورکوي ول چې دا غي په نظر کې دا ډیر ښه کار کوي لګي
د قانوني سلامتیا یو بل سیړنکار او د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز ډایریکټر امیر رانا شک لري چې د سټیټ بینک دغه ګام به د کلدم مذهبي تنظیمونو د مالی مرستو لړۍ ته د پام وړ نقصان ونه رسولی شي نوموړی وایي چې د کم کسانو د بینکونو د اکاونټونو د تړلو خبره شوې ده هغې کې زیاتره د فرقیز تنظیمونو مشران شامل دي خو په دغه فهرست کې د سختګیر ترهګرو نمونه نشته دی وایي د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي دپاره به یو کوټلې تګلاره خپلول وي دغه تګلاره څه کیدی شي په دې حقله ښاغلی امتیاز ګل څه داسې وایي
پرائیویټ کاروبار چې کوي خلک دې ته دې وینا وشي چې د سیدا هغه ګوندونه چې په پابندي لګې دلې دا غیلا احتیاط دی ډایریکټ ورنکی نقد ورنکی خو ول چې دا ضروری ده په دې غور چې اکثر زیات د دې فاندینګ چې دی هغه په کیش کې کیږي نو که بانکونو دا غیلا بانک اکاؤنٹ باندې په پابندي مو لګې نو هغه سره ډیر زیات فرق به دې باندې نه پروځي
اخوا قامی مطبوعات د نکټا د کوارډینیټر طارق پرویز د خلی لیکي چې په دې لړکې نورو ګامونو ته هم التیادا پکم کې چې دغه کسانو پاسپورتونه منسوخ کول د هغوی د وصلو لایسنسونه تړل او په دغه کسانو سفری بندیزونه شامل دي ارشد حسین وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
گران اردن کو دا وائس آف امریکا ڈی ور ریڈیو دے قدر من اردن کو سوال اباب اگر پاکستان کے معشمان تھا دا پولیو پر زد ساس کور کول ادر وزن کمپائن شروع کی گی دا کمپائن کے با شپک پنزوس لکا معشمان تھا ساس کی اور کڑے کی گی چھ مقصد یہ دغه معشمان دا ټول عمر د معذورین بچ کول دی دا دغه کمپائن لپاره سخت امنیتی گامن هم پر تکڑے شوی دی او دا پولیو ساس کی اور کون کو سربا حفاظتی مامورین یا سیکیورٹی چکم اہلکار دے غب وسر ہم بھی خیبر پختونخوا کے دغه کمپاین په کمو کمو ضلعو کې وي چېرته به زیات په دغه کمپاین کې زیاتو ماشومانو ته ساس کې ورکړل کېږي تفصیل اورو د ډیور ریډیو خبریالی نبیله مشتاق نه
خیبر پختونخوا اتی ضلعو او قبائلی ایجنسیانو کے بعد سبانہ در ورځنۍ پولیو مهم پیل کیږي چارواکو وینا ده چې پولیو کمپین دپاره ټول مهم ګامونه پورته کړی شوي دي پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر محمد جوهر خان ډیو ریډیو ته دا وویل چې د مهم کې به خواوشا شپږ پنځوس لکه دولس زره ماشومانو ته به پولیو ناروغي په ضد ساس کې ورکول کیږي
سبالہ و پولیو مہم شروع کی گی پورا پاکستان کے خیبر پختونخوا کے مکمل تیاریاں شوی دی ددے کیمپین دا پارا خیبر پختونخوا کے چکم پنج کال نواڑو معشومان دی چچا تبساس کی ورکو داغی منگ سر چکم پلان دے آغا سو چھپن لاکھ بارہ ہزار معشومان دی دا اوورال تقریباً سو بیس ہزار ٹیمان دی چ فیلڈ کی بئی
نوموړی زیاتوی چې تیر شوی لو ترانسمیشن کې د ایتا ډیره کامیابی تر لاسه شوې ده او نه یوازې انکاری والدینو شمیرا راکم شوې ده بلکې د سره پاتې شوی ماشومان شمیرا هم ډیره راخته شوې ده
کم لو ترانسمیشن سیزن تیر شوی دی هغه د پولیو خاتمه مهمونو کې د ټول نه بهترین لو ترانسمیشن سیزن او الحمدلله دا غي پوجا چې څنګه ډیسټریکټس کار کړي دي د وایرس تعداد کم شوی دی کیسونو تعداد کم شوی دی انوایرمنٹل سیمپلس لا اوسه پورې کلیئر دی دا یو ښه نښه ده د ښه کمپینونو نو دوی کې مس ماشومانو تعداد کم شوی دی نو مس ماشومانو کې دا انکاری ماشومان هم راځي داغی تعداد هم ډیر کم شوی دی ایک بٹا چار ته خبر را رسیدلې ده ریفیوزلس تعداد ډیر کم شوی دی اوس به داسې نه وي چې جی ریفیوزل د لاسه به زموږ دا پروګرام خرابیږي
ډاکټر محمد جوهر خان په وینا سخت کال څوارلس پونی کیسونه مخې ته راغلي دي چې دی کې وو د خیبر پختونخوا نه دي
دو هزار سولہ کې جی دې کال څوارلس کیسونه اوسه پورې کنفرم شوی دی تیر کال چون کیسونو په دې څوارلس کیسونو کې په خیبر پختونخوا کې هغه اووه کیسونه دي یو کیس په پېښور کې راغلو یو په نوخار کې په هنګو کې دغه شانتې په بنو کې شمسی خیل خواجه احمد او غوریواله کې کیسونه راغلي اور ڈی اے خان کے کیس راغلو پنځه ضلع دا سیدی چې کمزې کې دا وائرس را ښکارا شوی دی
اخیرا کې ډاکټر محمد جوهر خان زیاتوی چې د پولیو ورکرانو تحفظ د خپل مهم ذمہ داری غړي او د دې تحفظ لپاره به ډیر وزر سکیورټی چارواکي هم خپل ډیوټي تر سره کوي نبیله مشتاق وایس اف امریکا ډیوا ریډیو پېښور
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
ګرانو خبرمنو اوریدونکو د ډیور رادیو خبری خپرونه لا دوام لري. نن د یکشنبې ورځ 2018 کال د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربان یو، زه منظر شهید
او زه شعیب زاده.
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستانی طالبانو سجنه ډلې پخلی کړی د دوی ویان اعظم طارق سره د خپل زوی د افغانستان په پکتیکا ایالت کې د افغان امریکایي عسکرو په پوځي کاروایي کې وژل شوی. د پاکستان استخباراتي ادارې هم د دغې وژنو پخلی کړی.
د پاکستان ستر سرکاري بینک سټیټ بینک د هیواد ټولو بینکونو ته ویلي چې د 2000 نه زیات هغه اکاونټونه وتړي کوم چې اکثره د فرقیز ډلو سره تعلق لري او په ترهګرۍ کې ککړ دي.
زیات د دې فاندنګ چې دی هغه په کیش کې کیږي، نو که بینکونو دغه د بینک اکاونټ باندې کوم پابندي مو لګي نو هغه سره ډیر زیات فرق به دې باندې نه پوي.
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلی د پاکستان سره جنگ نه کول غواړي، خو د پاکستان په نوې کولی غږ کړی د خپل هیواد د مشرانو نه تپوس وکړی چې هند ولې نړۍ ته ټیکنالوژي او پاکستان ترهګري ورکوي. پاکستان نن ویلی د مودی خبرې ردوي.
ټول سیاسي بیان بازی دی یو بل کمول د پاره وخت ته نه د پاره، او دی وخت حالات جوړو دی ځکه جنده حالات دي دا هیڅ په حق کې نه دي.
سرټی کې تاسو اوریدل وس خوښ شئ د مهمو خبرونو لنډیز ده.
د پاکستانی طالبانو سجنا ډلې ویلي د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د افغان او امریکایي پوځ هوایی بمباری کې ترجمان اعظم طارق سره د خپل زوی وجل شوی دی. د ډلې ترجمان زیشان مسعود مطبوعاتو ته خپل بیان کې د اعظم طارق د وجل کېدو تصدیق کړی دی. هغه ویلي په بمباری کې د شمالي وزیرستان د حافظ ګلبادر ډلې دوه وسلوال هم وجل شوي دي. افغان امریکایي ځواکونو د پکتیکا ولایت په لیمن سیمه کې د اتوار یا یکشنبې د سهار په وخت د هوایی بمباری تصدیق کړی دی. نخوا پاکستانی استخباراتي مامورینو هم په پکتیکا کې د سجنا او د حافظ ګلبادر ډلو په مرکزونو د افغان امریکایي بمباری او په کې اعظم طارق د وجل کېدو تصدیق کړي.
اخوا د مطبوعاتو تر مخه د پاکستانی ریاستی بینک یا سټیټ بینک ټول ملکی بینک او مالی ادارو ته امر کړی چې د ترهګرۍ او د مخنیوي ادارې لخوا جاری شوي فهرست کې نومول شوي کسانو مالی حسابونه یا اکاونټونه دي او وتړل شي. څېړونکي وایي د سټیټ بینک دا ګام زیاتې ګټې نشي راوستې ځکه چې تندره و د بینک پر ځای لاس په لاس د پیسو انتقال کوي، او بله دا چې په دې فهرست کې حکومت یوازې د فرقیز ډلو د مشرانو نومونه شامل کړي دي او د ترهګرو نومونه نه دي پکې راښکاره. بلې خوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي چې که د پاکستان او هند ولسونه جګړه کوي باید د غربت، بیروزګاری او تعلیم لپاره دی وکړي، بیا دې وکتل شي چې څوک پکې بریالي کیږي. نریندرا مودی پاکستان په مبینه توګه ترهګر پیدا کوونکی او لیږونکی هیواد ګرځولی او زیاته کړې ده چې دوی به ګاونډي هیواد په نړیواله ورورولۍ کې یوازې پاتې کړي.
اخوا پاکستان ویلی دی چې د هند وزیر اعظم د راپارونکو بیانونو او بیا اساسه تورونو د لارې هڅه کوي چې پاکستان بدنام کړي. نن د اتوار په ورځ د پاکستان د خارجي دفتر ویان نفیس زکریا په یو بیان کې ویلي چې په لوړپوړو سیاسي کچ باندې دغه غیر ذمهواره رویه د افسوس وړ ده. د پاکستان د خارجي دفتر ویان د هندي وزیر اعظم د بیان په غبرګون کې ویلي دي د بدقسمتۍ نه د هند مشر خو په سوچ او فکر د یو پلان لاندې راپارونکي بیانونه او بیا اساسه تورونه لګي او د پاکستان په بدنامۍ پسې شوی دی.
اخوا راپورونه وایي د پاکستان په بلوچستان صوبه کې شاوخوا 200 تن افغان کډوال نیول شوي دي. امنیتي چارواکي وایي دغه کسان د مشکل سیمې څخه نیول شوي چې په پاکستان کې په وروستیو کې داسې په سلګونو افغان کډوال نیول شوي کوم چې قانوني اسناد نه لري.
هم په بلوچستان کې به د سبا نه د پولیو پر ضد کمپاین درې ورځنی کمپاین پیل کیږي. په دغه کمپاین کې به څلیرویشت لکو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. په دغه مهال به د کارکوونکو د حفاظت لپاره سخت امنیتي ګامونه هم پورته کیږي.
عراقي چارواکي وایي بغداد کې په یو ځانمرګي برید کې شاوخوا 19 کسان وژل شوي دي. پیښه د شیعه مذهب سره تعلق لرونکي کسانو په سیمه کې ترسره شوي او په سمدستي توګه د پیښې پړه لا چا په غاړه نه ده اخیستې، خو حکومت وایي دا شان پیښې د داعش وسله والې ډلې لخوا ترسره کیږي.
امریکا او د امریکا اروپایي ملګرو په روس غ کړه په شام کې د جګړې ختمولو لپاره د نور غیر معمولی ګامونه پورته کړي. تیر شپه ناوخته خپور شوی یو پیغام کې د امریکا، فرانس، اټلی، جرمني او برتانی خارجه وزیرانو او د اروپایي اتحاد سترو نمائندګانو په ماسکو غ کړه چې په شام کې د بشري مرستو رسولو کې کومک وکړي او په شامیانو د بمباري ودروي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو زموږ د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه خپنی غوړی. قدرمن اوریدونکو، نن بعد دی ریډیو د روانو چارو خبرونه واشنگتن ټو خیبر کې تاسو د پاکستانی طالبانو د سجنا ډلې د ویان اعظم طارق د وجل کېدو په حق باندې تفصیل اوري. د دغه سره سره د پاکستان قبایلی علاقې او خیبر پختونخوا د مهمو خبرونو سیڑن با په دغه خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوي زمونږ همکار رحمان بنیری. دغه خبرونه اوریدل او پکې برخه اخیستل مه هیروئ. اوس هم ساسو پام راګرځو د هندوستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په حق لا یو رپورټ تا. قدرمن اردوونکو، د هند وزیر اعظم نریندرا مودي تیر ورځ په کیرالا کې د خپل ګوند وی جلسې ته په وینا کې واره بیا په پاکستان تور لګولې چې پاکستان په سیمه کې ترهګر پیدا کوونکې هیواد دی او زیاته کړې ده چې هغه به په سفارتي توګه خپل دغه ګاونډي هیواد یعنی پاکستان په نړیواله کچه یوازې کوي. د دغې وروستو پاکستان ویلي دي چې د هند وزیر اعظم راپارونکي بیانونه او بیا اساسه تورونو د لارې هڅه کوي چې پاکستان بدنام کړي. نن د پاکستان د خارجي دفتر ویان نفیس زکریا یو بیان کې زیاته کړې ده چې په سیاسي کچ د دغه شان یو لړپوړي مشر لخوا بیانونه غیر ذمهواره او د افسوس ډکه خبره ده. قدرمن اردوونکو، په پاکستان او هندوستان کې سیرونکو ګڼي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په موجوده وخت کې چې کم تاوتریخواله سیوا شوې ده او بیا د یو بل پر ضد دغه سیاسي بیانونه شروع شوې دي، د دغې دواړو هیوادونو ته څه ګټې نه رسي. د دواړو هیوادونو ګټه په دې کې ده چې په شریکه باندې د ترهګرۍ مخنیوي او دغه شانتې د غربت ختمولو لپاره کار وکړي. په دې اړه یو څېړنیز رپورټ د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاه په غږ تاسو وړاندې کوو.
هندی وزیر اعظم نریندر مودی اوڑی فوجی کیمپ باندې د حمله نه پس لومبی ځل د خپل هیواد کیرالا ریاست کې عوامي غونډه ته د وینا په وخت په پاکستانی خلکو غږ وکړو چې د خپل واکدارانو پښتنو کې چې مشرقي پاکستان ولې بایلو، بلوچستان، سند او پښتونخوا ولې نه قابو کیږي او وی ویل دواړه هیوادونه یو ځای آزاد شي. خو څه وجه ده چې دا وخت هند ټولی دنیا ته سافټویر لیږي او پاکستان ترهګر؟
هندوستان دنیا میں سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتا ہے اور آپ کے حکمران ٹیررسٹوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، کیا کارن ہے؟
خود خپل تقریر آخری برخه کې هندي وزیر اعظم ویل راځي چې په شریکه د غربت خلاف جګړه وکړو، د بیروزګارۍ ختمولو خلاف په ګډه کار وکړو او ګورو به چې څوک تا جنگټي. خود وزیر اعظم مودی د دغه تقریر په حق لچ ډیو راډیو د نړیوالو اړیکو د یو ماهر پروفیسر ډاکټر اعزاز خټک نظر پوښتلو، نو هغه ویل د تقریر لومبۍ برخه سیاسي بیان دی کوم چې اکثر د دواړو هیوادونو مشران وخت په وخت ورکوي، خو د تقریر په بله برخه باید دواړو هیوادونو واقداران غور او فکر وکي.
دوی کو دواړه خپل دا ګرمه خبرې فری دي او غریبۍ خلاف جنگ شروع کی، د انساني حقوق احترام جنگ شروع کی، دوی کو مقابله شروع کی. انڈیا کشمیر کی خپل پالیسی سم کی، پاکستان بلوچستان کی سم کی، بلجے کی سم کی، کراچی کی، پاٹا کی، ډیر فرق ورا شي. دا انسانان به خوشاله خو ورا شي. خدا سزا چې دا ټول سیاسی بیان بازی دی یو بل کمول د پاره خطر خینا د پاره او دی وخت حالات دوړو ډیر ځات جند حالات کی دي، دا هیڅ په حق کې نه دي.
بل خو د پاکستان د خارجه دفتر نه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې هن چین په داسې بیانونو د نړۍ پام کشمیر کې د بشري حقوقو د سرغړونو نه اړول غواړي او هند خپل پاکستان کې د نننه ترهګرۍ خپرولو کې ککړ دی. د یادونې وړ د دروانې میاشتې پاتلسمه نیټه هندي کشمیر اوړي کې وسلوالو په یو فوجي کیمپ برید کړو چې لامل یې اتلس هندي فوجیان وژل شوي وو او هند د دغه برید ذمہوار پاکستان ګرځي، خو پاکستان دغه ټول تورونه ردی او وایي هند باید ثبوتونه وړاندې کړي. خو د دغه برید نه پس د دواړو ګاونډي په جوهري وسلو سنبال هیوادونو خراب تعلقات لا نور هم خراب شوي دي او ویره پیدا شوې ده چرته د دوی ترمنځ جګړه شروع نشي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، پېښور.
نو عزتمنو اوریدونکو، او اوس هم یو بل راپور ولورې تاسو پام راګرځوو چې د هند مهاراشټر ایالت کې د یوې سختریزې ډلې له خوا په هند کې میشتو پاکستانی هنرمندانو ته د دغه هیواد نه د وتلو د خبرداری وروستو پاکستان کې په رسنیو او ټولنیزو اړیکو په ویبپاڼو دغه بحث تود شوی دی. څېړونکي وایي یو خو د پاکستانی هنرمندانو په هندي فلمي صنعت کې دومره برخه نشته، بل دا چې د دواړو ملکونو رسنۍ دغه خبر ته ډیر ځای ورکوي. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي د کراچۍ څخه د ډیوا راډیو خبریال فضل عزیز.
کارپوهان وایي هسې خو پاکستانی هنرمندان او سندرغاړي د ډیر مخکې نه هند تزي فلمونو کې برخه اخلي، ولې هلته په فلمي صنعت کې نوم نه دی پیدا کړی او د اوس د تیرو شپږو اوو کلونو راهسې پاکستانی هنرمندان په هندي فلمونو کې ښکاره شو او خلکو خوښ کړل. کارپوه رافیح محمود وایي په تیرو سو کلونو کې که د پاکستانی هنرمندانو هند ته تک زیات شوی، خو دوی هلته په دویم یا دریم نمبر ساتل شوی دي، کوم ښه کردار ورته نه دی ورکړی شوی.
تو فواد خان کے جانے سے پہلے اتنا بڑا کنٹریبیوشن نہیں تھا جہاں تک ایکٹرز کی بات ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو مثالیں آپ کو ملتی ہیں اس میں ہمیمہ ملک کا جانا، اس میں علی ظفر کا جانا.
دی وای د فواد خان دتلو نوړاندې کومه غټه برخه نخکاری، تر سوچي د هنرمندانو خبره دا او مونږ وګورو نو اومه ملک ولی ظفر او زین نور کسان هین تتلی دي خو نوم یې نه پیدا کړي. فواد خان په کال 2016 کې د هین په خوبصورت نومي فلم کې د ښکارا کېدو نو وروسته مشهور شوه او اوس د هین د یاد فلم جوړون کې کرن جوهر په اے دل ہے مشکل نومي فلم کې کار کړی دی. ویل کېږي دغه فلم روانه میاش پریدون کې دی. د هند تازه بل فلم رئیس چې شاهرخ خان جوړ کړی دی، پاکستانی اداکار ماهر خان پکې کار کړی دی او دغه فلم هم لا نه دی خپور شوی. د دې نه علاوه پاکستانی هنرمندانو کې علی ظفر، جاوید شیخ، وینا ملک، میرا او ځینې نورو هم هندي فلمونو کې کار کړی دی. رافی وایي هند کې فلم جوړونکي د پاکستانی هنرمندانو د الفاظو ادایګي او شخصیت خوښوي. د فلمونو یو بل کارپوه واسی چودری وایي په تیر وو ته کله موده کې د پاکستان فلمی اداکارانو نه بلکې سندرغاړو په هندي فلمونو کې نوم پیدا کړی، لکه په دبنګ فلم کې د راحت فتح علی خان سندره او د مهاراشتر نو نرمان سینا د پاکستانی هنرمندانو په حواله د بیان په اړه نوموړی وایي دا ړومبی ځل نه دی چې دغه ډول بیانونه ورکړی کېږي، خو د هند او پاکستان رسنۍ دغې سیس ته غلط رنګ ورکوي. دی وایي زه نه پوهیږم چې دې ته هوا ولې ورکړی کېږي او څو ورځې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف شیرین مزاری هم په دې د نمبر جوړولو هڅه کړې ده او ویلي وو چې پاکستانی هنرمندان ولې په هند کې ناست دي. د نوموړي په وینا پاکستانی رسنیو له دا هم ښکاره کول پکار دي چې د هند یو پولیس افسر پاکستانی هنرمندانو ته د تحفظ ورکول ویلي دي. واسی وایي دا وخت پاکستان کې د هند او پاکستان فلمونه یو شان خوښول کېږي، خو په هند کې د پاکستان فلم اړو چلیږي نه. او رافی بیا وایي پاکستان کې ښه فلمونه جوړېدل پیل شوي دي خو ډېر کم دي.
مقدار میں یہ فلمیں نہیں بن رہی کہ ایک پوری سینما انڈسٹری صرف پاکستانی فلموں کے اوپر کھڑی ہو.
دیوائی پا دومر مقدار کی دا فلموں نہ جوڑی گی چی پورا فلمی صنعت یوازی پا پاکستانی فلموں نو روان شی. یا د دې وی دوه ورځې وړاندې د مهاراشتر نو نرمان سینا ډلې پاکستانی هنرمندانو ته په اتصل ویښتو ساعتونو کې د هند نه د وتلو ګواښ کړی او بیا یې ویلي هغه فلمونه چې پاکستانی هنرمندانو پکې کار کړی چلیدو ته به یې نه پرېږدي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ڈی وی ریڈیو، کراچی.
گران اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے دا کراچی روس تو زو دا بلوچستان سر خار کوئٹہ تا پہ کوئٹہ کے قدر من اردن کو بلوچستان بار ایسوسیشن فیصلہ کرے دا چی دی با پہ دغا یلت کے دا وکیلانو چی خپل کم احتجاج روان دے گا وہ جاری ساتھی دے سرا سرا جوڈیشل کمیشن دا فیصلہ ہم کرے دا چی پہ گرد حواد کے با پہ آفتہ کے دو رزی دے دی چی کم احتجاج دے دا پا دوام لری قدر من اردن کو تا اس تا بدریا دے کوچی بلوچستان آو پہ گرد پاکستان کے دا بار ایسوسیشن لخوا دغا احتجاج دا کوئٹہ دا بلوچستان سر خار کوئٹہ کے پہ وکیلانو باندے زان مرگی بری درستو دغا فیصلہ شوید او دغه فیصله لا تر اوسه دوامدار ده. نور تفصیل اورو د ډیبر ریډیو خبريال حمید سمسور نه په دې ریپورت کې.
د کوټي په مطبوعاتو کلب کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د عالی محکمې د اتحادې مشر عبدالغنی غلجی یو روکیټ وویل چې د وکیلانو د اتحادې لوري پریکړه سوې ده چې د اگست د 8 منټي په خونړی بریټ کې د ککړو جنایتکارانو د نیولو او د حیوانات په کچه باندې د امنیت د پلوي کېدو لپاره دوی د حیوانات په کچه باندې احتجاجي غورزنګ به چې پیل به له کوټ څخه کوي
چې موږ پاکستان سطح پر یو تحریک چلانی ہے جس کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک بلوچستان سے کمیٹی تشکیل دی گئی
د پاکستان په کچه باندې موږ تیریک چلو چې دا غل لپاره د بلوچستان څخه موږ کمیټه په کار اچولې ده. دا به مرکزی کمیټه وي. په دوی کې به علي احمد کوردی ډوکیټ، امان الله یسنزای، عبدی شکیل ډوکیټ په شمول اتلس وکیلان به شامل. دا کمیټه بیا لاهور، کراچی، اسلام آباد او پېښور ته به ځي. هلته به د وکیلانو له سازمانونو سره ویني. د بلوچستان د وکیلانو د عالی محکمې د اتحادې مشر غنی غلجی ډوکیټ وویل چې په عدالت کې د خلکو د قضیو د مشکلاتو له سوابه ځخه اوس په کاربندیش کې دوی نرمی کړې ده.
ہم نے ہفتے میں دو دن کے لیے ہڑتال رکھی ہوئی ہے اور وہ ہے ایک دن ہوئے گی منگل کی اور دوسرا دن ہوئے گی جمعرات کی. جو دو دن ہماری ہڑتال رہے گی باقی چار دن ہماری عدالتیں چلتی رہیں گی.
اوس به کاربندیز د سه شنبه او د جمعرات په ورځ وي. دا به دوی ورځې وي. څلور ورځې به په عدالتونو کې کار روان وي. په کم ورځ موږ کاربندیز وي. په هغه ورځ به د کوټه کې د بلوچستان اسمبلی اعلی وزیر او د گورنر کور مخته او دغه ډول د صوبې په نورو ضلعو کې به د مرستیال کمیشنر دفترانو مخته به دوی لاریون او احتجاجي ناستې کوي. غنی غلجی روکیټ وویل چې دا 8 اگست د پیشې د پلټونو په هکله باندې تر اوس مهاله پوری هیڅ ډول پرمختګ نه دی سوی.
جنرل باڈی میں بھی یہ طے ہوا متفقہ طور پر کہ یہ جوڈیشل کمیشن کو ہم مسترد کرتے ہیں. نہ اس جوڈیشل کمیشن میں ہم پیش ہوئیں گے نہ ہم کسی کو اس کو چلانے کی اجازت دیں گے.
زموږ د ټولو لوري په امناسته کې په یو خوله باندې دا پریکړه سوې ده چې دا کمیسیون موږ ردوو. نه به ورته وړاندې کړو او نه به وچاته د دې د چلولو اجازه ورکوو. غنی غلجی ډوکیټ وویل چې د کوټي د ځانوجون کې بریده ورسته هلته په مردان کې هم پر وکیلانو باندې برید وسو. د دله خولي چې وولسي خلکو ته تعفوز ورکول دا د حکومت په چارو کې مهم کار دی. غنی غلجی ډوکیټ وویل که د کامی عملیاتو پر پلان باندې بشپړ عمل وسی نو تراګری لمنځه تللی شي. یاد دی وی چې پر 8 اگست باندې د کوټي پر منوجان سړک باندې د وکیلانو د اتحادې مشر بلال انور کاسای ایډوکیټ د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل شوی و چې بیا دی د کوټي سرکاري هسپتال ته راوړي. دلته په سلګونو وکیلان راغونډ شوي وو چې ځان وژونکی برید وسو چې په ترس کې شپږ اویا کسان وژل شوي وو. په دوی کې شپږ پنځوس وکیلانو او دغه ډول و یو نیم سل ته نږدې بیا ټپیان شوي هم وو. د دغې پیښې مسؤلیت د تحریک طالبان جماعت الحرار ډلویان په سر اخیستی و. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو تلویزیون، کوټه.
گرانو خدرمنو اوریدونکو د ډیوه رادیو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو هم آگاهی است چې دلته په امریکا کې د تیری څو مدیر هسه د امریکا ولسمشري لپاره ټاکنیزې کوم کمپاینونه چې دی هغه هم دوام لري او سبب د امریکا ولسمشري ټاکنو کاندیدانو ډونالد ټرمپ او هیلری کلینټن ترمنځ ډیبیټونه هم پیلیږي. نو په دې حق لغواړو ساسره ځینې معلومات شریکو او د دې د فارز مونږه همکار محمد اکرام راغلی دی سټوډیو ته. ستړي مشي او په خیر راغلی.
ډیره مننه
محمد اکرام که تاسو اوریدونکو سره دا شریکی چې دلته د دغه ډیبیټ لپاره څه تیاریانې نیول شوې، څومره خلک به دغه ډیبیټ کوري او خپل امریکایان څومره دې ته آماده دي یا چمتو دي؟
منزه شهید چې کوم ډیبیټ یا مباحثه دا د امریکای دوا مخالف سیاسي مخالف چې کوم صدارتي امیدواران دي د ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ او د ډیموکراټک ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلینټن ترمنځ دا به یو ډیر غټه مباحثه وي چې په ملیونونو خلک به د اعتراضي د 90 منټو پورې دغه مباحثه به د ګل پښپ باندې بي او دا اولنۍ مخامخ په مخامخ مقابله به وي. د ټلویزیونونو چې کوم مشران دي او سیاسي تجزیه کار دي هغه وایي چې د دې کتونکو شمیره به د 100 میلیون نه سیواوي. دومره خلک اکثر د امریکای سوپر باول تر غونډیږي د دې په مقابله کې. او دا بعد په کال 1980 کې چې د جیمی کارټر او د رونالډ ریګن ترمنځ کوم مقابله شوې وه د هغې نه به زیات د کتونکو به هغه 80 میلیونه خلکو کتلې وه چې کم یو ریکارډو د صدارتي مباحثې د کتلو. خو ډیر خلک دا به زیاتره په ټلویزیونونو باندې ګوري په امریکا کې دننه، او ډیر خلک چې د امریکای نه بهر دي هغوی هم غواړي چې دغه مقابله وګوري. لکه په پیرس کې به دغه وخت د شپې 3 بجې وي، د سهار وختي ملا بانګ ټیم نه مخکې 3 بجې به وي، او ډیرو خلکو به ځان تخپل ټیم پیسونه یا ګړۍ ټیکلې وي چې دغه مباحثه وګوري. او دغه مقابله په حق لباندې د امریکای یو شمیر سربېګانی هم شوې دي. روانه میاش د نیویارک ټایمز او د سی بی ایس خبری ټلویزیون یو شمیره ښایي چې 83% چې کم رجسټرډ ووټ اچون کې دي هغوی وایي دا چې کومه مقابله ده د بحث دا به ګوري. د دې نه علاوه په دې کې به ډېر غټ اډورټایزمنټس یا اشتهارونه هم وي، ځکه چې دومره په میلیونونو خلک ګوري نو هغه به اشتهارونه هم د دې سره ګوري. خو د دې په منځ کې به اشتهارونه نه وي، ځکه چې دا مقابله ده د دې یو اړخته او بل اړخته، یعنی د مباحثې وړاندې او وروسته به اشتهارات کتل کیږي. د نیویارک ټایمز او د سی بی ایس چې کومه سروي شوې ده هغه وایي چې 80% چې کوم خلک دي دا انډیسایډډ دي، تر اوسه پورې دا فیصله نه ده کړی چې چاته ووټ ورکی، آیا هیلری کلینټن ته ووټ واچوي او کو ډانلډ ټرمپ ته ووټ واچوي. خو په یو بل ځای کې سیاسي تجزیه نگاران وایي چې د رونالډ ریګن چې کومه مباحثه وه او د هغه سره چې د بل کوم صدارتي امیدوار د جیمی کارټر هغه کې بل غټه وجه دا هم و چې رونالډ ریګن د هالیوډ یو ډیر ښه اکټر وو، او خلک د دې لپاره هم دغه د هغې مباحثه کتلې وه چې آیا دی به د یو داسې صدر سره ژوند تیر کی چې هغه د هالیوډ اکټر دی. دغه مقابله یا موازنه اوس دوی د ډانلډ ټرمپ سره هم کوي. ډیر خلک ګڼي چې هغه عمره یو سنجیده کس نه دی، خپل خبرونه اوړي راوړي، نو د دې د وجه د ډیرو خلکو په دې کې توجه د دې وجه نه هم ده. خو بیا ځنې سلنکاران دا وایي چې کم خلک دا وایي چې 80% خلک هغه ډیسایډډ نه دي، خو ډیر خلک دا هم وایي چې کم خلک دا مقابله ګوري هغه د وړاندې نه فیصله کړې ده، خو هغه صرف د دې لپاره ګوري چې د هغه کم نظریات دي هغه نور هم پاخ شي. یعنی کله چې هیلری کلینټن خوښوي، که هیلری کلینټن کمې خبرې کوي نو هغه به د هغه عقیده او یا سوچ نور هم مضبوط کړي چې زه به هیلری کلینټن ته ووټ ورکوم، او کم خلک چې ډانلډ ټرمپ ته ووټ ورکوي هغه به د هغه سوچ نور هم مضبوط کړي چې هغه ډانلډ ټرمپ ته ووټ ورکوي. او د دواړو په خبرو کې ډېر زیات فرق پدې دی چې ډانلډ ټرمپ چې کوم دی هغه د مکسیکو سره د دیوال خبره کوي، امریکای ته چې کوم خلک راغلي دي په غیر قانوني توګه باندې ژوند کوي د هغې د اوباسلو خبره کوي، د نور د امریکا کې چې کوم خلک دي او خاص کر د شام او د عراق نه چې کوم راتلونکي خلک دي د هغې پر ضد خبره کوي چې امریکای ته داسې خلک راوستل نه دي په کار په امریکا کې د ترهګرۍ مسله سوا کې دی شي. هیلری کلینټن د پر ضد د هغه د ټولو خلکو ووټ ترلاسه کول غواړي، د مکسیکو سره د دیوال خبره هغه نه کوي، هغه وایي چې په امریکا کې کوم غیر قانوني خلک دي باید په یو منظمه او یو مرحله واره طریقه باندې هغوی د امریکای په سوسایټي کې هغوی ځای کېدای شي، د امریکای په اکانمي اقتصاد کې هغوی یو رول لوبوي. د شام نه چې کوم کډوال دي هغې د کډوالو په شمیره کې یا په تناسب کې د زیاتوالي هم هغه خبره کوي.
محمد اکرام ستاسو نه ډیره مننه، خا تفصیلی معلومات مو وړاندې کړل،
ډیره مننه ستاسو.
ګرانو اوردونکو د وایس اف امریکا دی ور ریډیو دی، تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ پنی غوړې. قدر من اوردونکو، د دې خبرونه وروسته به د پاکستان په وخت من زمونږ د پاسه و بجې تاسو نن د زمونږ همکار رحمان بونیری سره واشنگتن ټو خبر خبرونه نیخ پنی غوړې. او سم یو بل رپورټ تاسو په امرا ګرځو، د نړیوال بانک او د افغانستان د مالی وزارت ترمنځ د ولسی تړون په نامه پیل کې دوه لپاره د یو ملیون ډالرو تړون لاسلیک شوی دی. افغان چارواکو ویلي دي چې د دغه سره به 430 ملیون ډالر د افغانستان په 15 زره کلو او بانډو کې پراتلونکي 400 کرونو کې د بیا رغونې کډوالو پوهنې روغتیا او دغه شانتي نورو پروژو کې مصرف کیږي. تفصیلي رپورټ راکړي د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان.
افغان حکومت دی هیواد په 430 ولایتونو کې د نړیوال بانک د څار لاندې د مرسته کوونکو هیوادونو د 1 میلیارد ډالرو په ملي لګښت د بیا رغونې پروژې د پیل خبر ورکړ. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمی د نړیوال بانک له رئیس سره د ولسی تړون د پرمختیایي پروژې تړون د لسلیک پر مهال وایي له 1 میلیارد ډالرو څخه به 630 میلیونه ډالر په راتلونکو 4 کلونو کې د بیا رغونې په بیلابیلو برخو کې په مصرف ورسیږي. دایوای د ولسی تړون د بیا رغونې پروژې ته ټول لګښت له 1 میلیارد د زیاتو ډالرو وړاندوینه شوې ده. او لومړی تمویل کوونکی د دې پروژې افغانستان دی چې 130 میلیونه ډالر یې ورته په لومړۍ مرحله کې په پام کې نیولې دي. اکلیل حکیمی زیاته کړه د ولسی تړون د بیا رغونې پروژې لپاره ځانګړې شوی لګښت د 430 ولایتونو په 15 زرو کلو بانډو کې د بیا رغونې په چارو، کډوالو، پوهنې، روغتیا، کرنې، برېښنا او بورسولو په نورو بیلابیلو برخو کې په مصرف رسول کیږي، تر څو هیوادوال د ژوند له بیلابیلو اسانتیاو څخه برخمن شي. په همدې حال کې د کلو پراختیا او بیا رغونې وزیر نصیر احمد دورنی د ولسی تړون د برنامې د پرانیستلو په غونډه کې چې پارک کې جوړه شوې وه وویل، په دې سره به په هیواد کې د کلو او ښارونو ترمنځ د متوازن انکشاف رامنځته او ګڼ شمېر هیوادوالو ته به کاري زمینه هم برابره شي.
نن د دې وخت رسېدلی چې د وعدې سره سم د کلو او ښارونو د متوازن انکشاف لپاره د ولسی تړون د ملي برنامې پرانیسته ترسره شي. هیله من یم چې دې برنامې د خدماتو په وړاندې کولو سره به متوازن انکشاف او کلیوالو ته کاري فرصتونه او سوکاله ژوند ور په برخه شي، او په پای کې د ولسی تړون د ملي برنامې شروع کول ټول افغان ملت ته مبارکباد وایم.
په ورته وخت کې جمهور رئیس اشرف غنی وویل، په افغانستان کې فکر او بیوزلی له منځه وړل انساني دنده ده، او د ولسی تړون د بیا رغونې پروژې په پلي کېدو کې د بیوزلۍ له منځه وړلو ته باید ځانګړي پاملرنه وشي.
بیوزلی لرې کول زموږ او تاسې اسلامي او وجداني او ملي فریضه ده. بیوزلی باید افغانستان کې ختم شي، بیوزلی باید اول کم شي، او ټولو نه بوجهتر بیوزلو ته توجه.
اشرف غنی وایي، افغان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې چارو ته ژمن دی، او له همدې عمله نړۍ افغانستان ته د 1 میلیارد ډالرو ورکولو هوکړې ته ورسېده. جمهور رئیس اشرف غنی دی ولسی تړون د بیا رغونې چارو دی تړون دی لسلیک په مراسمو کې وویل، افغان حکومت دی نړۍ په ازموینه کې دی، او دی افغانستان د بیا رغونې په ټولو پروژو کې په سرتسری توګه د رڼتیا او شفافیت په پلي کېدو کې هم ټینګار وکړ. حکمل روان، امریکا غږ دی ریډیو، کابل.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه،
وایس اف امریکا دی ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستی شئ. ټلیفون 001-202-205-003
او ویډیا نمبر دی 0800-999-00.